ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
د افغانستان اجرای رئیس د ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او اياد مدني ورته ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي دوی به لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې امانه میرزای راته لارښوونه کوي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالۍ بشیر نړیوال خبرونه اوروي. ملالۍ جانې مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به دا واړو چې د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله چې نوم یې د احمد جنتی ټاکلی، او همداراز دا به واورو چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې کړې وې.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخ کی د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اور.
جمهوری ریاست له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځیونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځیونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: دای وی په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی هلته چې تروریستي فعالیتونه کیږي او پلان جوړیږي باید ورسره مبارزه وشي، او له پاکستان څخه هم زمونږ غوښتنه همدغه ده. کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي په وړاندې باید اقدام وشي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د شنبه په ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. تر دې وړاندې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې هدف وګرځول شو، او له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه هم په پاکستان کې تایید شوه. بلورته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غوړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو لاس سره ځان وژغوري.
زه دلته د افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنې دیم تړي دیم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه چې د افغانستان ملت سره کښېنه صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې ځکه وژلی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې، او خپل طرحې رسمن ولسمشر ته سپارلې. د دې کمیسون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبریالانو ته وویل چې دوی داسې یوې پرېکړې ته رسیدلې چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره شي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسون د مندونو په اړه څېړنې روانې دي، او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه غونډې ته وویل چې دا پروژه د افغانستان د پایداره پراختیايي اهدافو څخه ملاتړ کوي.
دا دې لپاره دی چې وزارت اقتصاد وتوانېږي دا د اقتصاد څه پرمختګ چې کیږي یا کوم اهداف چې عملي کیږي د افغانستان په نورو سکتورونو کې اطمینان حاصل کړي چې دا اهداف تطبیق شوی دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه مکلف دی چې پایداره پرختي اهداف ته کار وکړي او د هغې د تطبیق کلنی راپورونه له ډیپلوماټیکو لارو هغې سازمان ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرلې بشیر څخه اورئ.
د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړیو په یو 500 مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورا نگهبان مشري هم کوي. دغه شورا انتخاب سوی نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوې د څار اداره د چید په اسمبلی او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه یې سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلې دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب او باسیا او لویدیت سره اړیکې سمې کړي. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځې سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافر وړونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره ده له ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتلې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمه ییز چارواکو ته د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړي. روسیې چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. عراقي ځواکونه په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک شار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل امنیتي ځواکونه د فلوجه لویدیځ اړخ ته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو ته 2 ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی په داسې حال کې چې پوځي جامې په تن وې وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته یې کړه چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د ځانو لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. عبادی وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دالیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته سوی چې له دې ښار څخه وځي. اوکران وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 9 سرتیر وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا رئیس الکساندر تورخینوف نن وویل چې دا په سیمه کې 6 کال په یوه ورځ د تلفاتو تر ټولو لوی شمېر دی. د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې ملاتړ لرونکي جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې له 2014 کال راهیسې 9300 کسان وژل سوي دي. د 2015 کال د فبروري میاشتې د یوې موافقې له کبله په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو خال نشتې دوام لري. دا موافقه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب وسوه. دا وو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالت له سباون کاکړ څخه اورو.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټیټلس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټلس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.3 ټیټلس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټلس. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټل.
دا ساده رادیو یو ساته خبری مجله اوري. عبدالله په ترکیه کې د اسلامي هیوادو د سازمان له مشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر ژغیدلې. د اجرایی رئیس مرستیال ویند وایي چې یاد مدني ویلي
وسوال دې تر دې وروسته هم د خلکو په ځد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی واضح موقف اعلانوي. دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بدل کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې هڅې به اوس ګړندۍ شي. یو شمېر سیاسي کتونکي هم دا خبره تاییدوي.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې.
د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د مخالفه وسلوالو پر ضد د ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
د هند هیواد لکه سي وعده راکړې ده ممکن ده سی افغانستان ته چورلک کمک وکړي.
په دې یو ساعت خبری مجله کې مو د دې موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې دا مسله څېړلې چې چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبری مجلې اورېدلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کیدای شي د طالبانو لپاره هم یو مثال شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالی شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لاره نه ده او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. دی وایي زما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو شاید د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. د په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خو د ملا اختر محمد منصور ډلې بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبره یې کړې وه. اوس چې ملا منصور د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو نو د سولې د بهیر په اړه بېلابېلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورنۍ چار وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی او دفاع وزارت بیا ویلي و چې د نوموړي وژنه شاید د لنډ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنیو چار وزارت بیا وایي چې دا پیښه شاید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپوه عبدالله وحیدیار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغیزه لري نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وربخښي او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
ښاغلی وحیدیار په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبر په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجي سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ملا اختر محمد منصور له وژلو سره به د سولې هڅې په افغانستان کې تیز شي. بل لور ته د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د بشري مرستو د سرمشیزي ترڅنګ د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال اياد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیې ته تللی دی. له ښاغلي فیصل څخه مې په ټیلیفون د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
د هغو بحث دا و چې له وسلوالو ډلو او ښکېلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسلوالو ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوخت دي له هغوی سره به غږېږي تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنگ مشروع جنگ نه دی، اسلامي جنگ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه د هر راز همکاري ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به وسلوال ډلو تر څنګ د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي، کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي.
د دې پاړه باندې بحث وې دي او وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دغه ملاقاتونه وسی ناسته وسی او وروسته جزئیات خبره شي. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناسته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې ترسره کړي.
فیصل صاحب، د اسلامي سازمان له سکرتر جنرال سره چې کله د سولې په باره کې خبرې وشوې هغوی څه ژمنه وکړه چې کچیرته له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ نشي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسلوالو سره دوی به څه کوي؟
هغوی وویل چې له وسلوالو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام طلبۍ کوي، اما که وسلوالو ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی د وسلوالو ډلو مشخصه طالبانو پر ضد باندې له خپل ادراسو څخه واضح موقف اعلانوي. دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بدل کیږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به کوي؟
د دې سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې راین راټول کړی دی، په دې برخه کې تر خپل واسطه او تر مسؤلیت پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر عین موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه هغوی وویل چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي به هم جنګ ادامه ورکوي، بنا د اسلامي همکاري سازمان به په مخالفت کې درېږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو چې دوی مخکې هم تماسونه نیولې دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسلوال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط خبر نه شوی دی او په هغو تماسونو کې چې مخکې نیول شوي دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و، اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ته امیدواره یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حمله وحشي بدونه پای ته ورسیږي.
له شغل فیصل څخه په مننه تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته تقریبا شپږ دقیقې وروسته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ناتو وی ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې خندو، ورته څرګندونه تر دې مخکې امریکایي لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې وي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له نوریاس نوري څخه اورو او بیا به مو له دې خبر کړو چې په کوټه کې شاینن طالبان په خپل منځ کې غونډه وکړي او خپل نوی مشر وټاکي. په هغه اړه وړاندې معلومات درکوو، اوس راځو د نوریاس نوري راپور ته.
ناتو وای ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پرمختګ مخډب کړي و. دا خبره د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ملا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړي چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نور ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړي وې. په دې سلسله کې پرون د پنټاګون ویان جف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وي چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نومینه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړی وي. د پنټاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ملا منصور د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. لدې مخکې امریکایي ځواکونه د بي پيلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروريزم ضد ستراتيجي په چوکاټ کې تر ډېره د پاکستان د وزیرستان سیمه په نښه شوی کړی و. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللې او د اعتراض په ډول د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ایزار کړی و. د رویترز په وینا پاکستانی چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولای شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یو لس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بي پیلوټ الوتکې په نښه کړی و څېړنه وکړي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایران د پاکستان خاورې ته ننوتی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې هغه هیواد ته تللی و، خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې پیل کړي دي. د طالبانو یو شمیر مشرانو د دې ترڅنګ چې د منصور وژنه تایید کړې وای، د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکزې دي چې تر ډېره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. د طالبانو یو شمیر قمندانانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه شورا د نوي مشر په غوره کولو کې له ډېر دقت او احتیاط کار اخلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات راپورته نشي او طالبان په څو ډلو ونه ویشل شي. د نوي مشرتابه لپاره د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا محمد یعقوب نمونه ډېر اخیستل کیږي. حقانی د هغه شبکې مشر دی چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې مخکې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ډېرو خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. یعقوب د خپل پلار له مړینې وروسته د منصور له مشرتابه سره مخالفت څرګند کړی و. د رویترز په وینا که د ملا عمر د کورنۍ یو غړی د طالبانو نوی مشر غوره شي، هغه به د جوړجاړي د یوه اجماع سبب شي. د راپور په وینا حقانی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او یعقوب هم د افغان طالبانو په مشرانو کې محبوبیت لري، خو د طالبانو د شورای وغړي ویلي چې یعقوب نه غواړي مشر شي. د منصور د رقیبې ډلې د مشر ملا محمد رسول ویان منان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې نوی مشر باید د ټولو طالب مشرانو په مشوره وټاکل شي، کنه اختلافات به بیا هم دوام وکړي.
بیا هم زموږ بعضې کمزوري خلک انډیوالان په دې فکر کې دي چې بیا به د 315 کسانو په واسطه باید مسلمانانو ځایونه وټاکي او دغه وروسته بیا انجام بېدای شي ویلې چې دا مخکېني خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي عمارت لایم د شورای اهل وقت په شکل باندې ټاکل شوی نه، هېڅ شورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي عمارت طالبانو ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی.
کله امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژنه د طالبانو لپاره د سولې د خبرو یو فرصت بولي، د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې مخکنیو تجربو ته په پام سره د هغه وژنه به د سولې د خبرو هڅې لا ټکنۍ کړي.
ویل کېږي چې د طالبانو د کوټې شورا هڅې پیل کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای یو کس د مشر په توګه وټاکي. ملا اختر محمد منصور د شنبې په شپه د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا منصور د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته نږدې کال مخکې د طالبانو مشر شو او د هغه د مشي پر سر د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول. طالبان به کوم کس اوس د مشر په توګه ټاکي؟ په پاکستان کې میشته طالبانو له چارو باخبره خبریال سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې فرشتې نگاه ته وویل.
از من تازه معلومات چې د مختلفو طالب زرایو او په کوټه کې میشتو نور زرایو او نمتلا سکړي دا هغه داج تر وسه پوری د طالبانو په اصطلاح د کوټې شورا کومه رسمي غونډه نه ده جوړه شوې، یعنی د نن د سه شنبې تر ماسپښین پوری خو ویل کېږي چې نن د ورځې په وګدو کې ممکن دوی یو غونډه وکړي او په دې باندې یو توافق ته سره ورسیږي چې طالبانو نوې مشر به څوک وي.
یوسف زئی صاحب، طالبان د نوې مشر د لپاره کوم کسان په پام کې لري؟
طالبانو زیاتره زرایي وایي چې دوی په دې فکر دي کدم لا محمد عمر افنزوی ملا یعقوب د طالبانو مشري ترلاسه کړي، نو دا خو به یو د طالبان د لپاره دوی وایي چې یو ښه خبر وي. البته د ملا سراج حقانی په باندې ویل کېږي چې نوموړي څو وجوهات دي چې هغه نشي کولای چې دغه مشهدي ترلاسه کړي. لومړی خدا چې هغه په نړیواله سطح یو پیژندل شوی جهادي او تروریستي ګروپ ګڼل شوی د امریکې هم د نوموړي پر سر د وجلو او د هغه د له منځه وړلو لپاره اقدامات او اعلانات کړي دي. بل طرف ته هغه پاکستان ته ډېر نږدې ده او ممکن پاکستان هم ونه غواړي چې دا هم حقانی په راتګ سره په پاکستان باندې نور هم فشار زیات شي. او بل وجه دا هم کېدای شي چې ملا سراج حقانی په خپل د کندهار نه ده او طالبان غواړي چې د طالبانو نوی مشر هم د کندهار او د دې سیمې په طالبانو کې پاتې شي.
سمی یوسف زی وویل چې طالبان به نن د خپل مشر د ټاکلو لپاره غونډه وکړي. تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 بل شمیره د 0900 8225.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ د ازادي رادیو یو ساعت خبري مجله ده. مهرباني ستاسو نظر د سولې په اړه.
ما سولې پر برابر ده نظر دی چې سولې وې خوشاله خبره ده او کچېره ونه چې د دې فایل په اړه شي لکه مثال په ډول منصور
بله مننه. بله ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ د ازادي رادیو ده. بله
محترم شنر ساتو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
علیکم
سلام ته خوښتا وسلوان مخالفین ورونه زمان ته له داسې ځای زغ پروژې سره او دا شي زګ چې حلاره متا سو ګورای تقریبا د اجل مسکاله کې چې ګناه غانه ټولې کې زمان د طالبان او ذات د افغان د پښتون د پاکستان د اساسن او د ځانو داسي او سره د تاسو تر څو ګناه غانه وزلو.
مننه ساسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدون که هم پلین که را سره ده. مهربانی وکړئ د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دا تیز سدا کم شان وای اس دا حقیقت خلک تشویش دا کوي.
څه تشويش؟ بله د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهاله. جګړو به د سولې به بیرته جګړې ته په یو ډول مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو مرسته د هوایي ځواک ته پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دغه وزارت یو ویان د ازادي رادیو ته وویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټري ورکوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خغل رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډېر اهم او ډېر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی او همدارنګه د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن د سی افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته څلورو پوځي هلیکوپټر مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معاصر دي او خپل معاصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې دا صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي. د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور او غښتلي وي.
وسم ساسو څو سیمه سونه د افغان بي سیم شرکت لاري ازادي راډو ته را رسیدلې دي. سائم الکوزای ل ننګرهار لیکي ک طالبان نوې مشر وټه کی د سولې په بهیر به اغیز ونه کړي ځکه چې پاکستان سولې نه غواړي. مسلم ارمانی له هلمند لیکي د اختر محمد منصور وشن به تاثیر ونه کړي، جګړې به دوام وکړي. عاشق الله د کونړ ل ناړې ولسوالي لیکي افغان حکومت د سولې خبرو ته دوام ورکړي ترڅو ملت آرام ژوند وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند لیکي ک ولسمشر د چابهار بندر پسیر ل بهرنوي وادو سره ورته نور تړونونه وکړي د افغانستان اقتصاد به ډیر پیاوړی شي. اوس هم لنډ خبرونه له ملالی بشیر څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواد بهر د وسلوال مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د ترکمنستان د وارداتي برښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د یو میلیونو ډالرو مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي. د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړې ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ دې ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. اوکراین وای د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې اوه سرتیر وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو څارنوال غوښتنه کړې ده چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله بند محکوم شي چې په 1999 کال کې د چچنیایي جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. او د پیسو نړیوال صندوق په د مالدوا په مالی سیستم غور کوي او دغه هیواد غوښتنې ته به بیا کتنه کوي چې پیسې په پور غواړي. دا و د دې سات مهم خبرونه د افغانستان یو شمیر د افغانستان او نړۍ د سپورتي خبرونه په اړه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالي د پاکستان د حبیب بانګ له ټیم سره پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اړیدو ویل چې د دوو ټیمونو لومړۍ څلور ورځنۍ سیالي په تیر کې مساوي پای ته رسیدلې وه. د شغل هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم او د پاکستان ایچ پی ایل ټیم څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالي پراتلونکي لري. دغه سیالي به شل ورځې دوام وکړي. تاکل شوی د چی سبا د ترکمنستان په اشکاباد کې د سیمبا کروش سیالي پیل شي. د بدن روزنی د ریاست مشر عارف پیمان ازادي اړې تویل چې دغه سیالي هر دوه کال وروسته د ټولو اسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلي پیمان په خبره د افغانستان د سیمبا کروش ټیم هم په دغه سیالي کې د ګډون په هدف تیر ورځ ترکمنستان ته ولاړ. د یادونه ورده چې دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې معلول لوبغاړي له سخت ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي رړې تویل چې اوس مهال افغان معلول لوبغاړي د سپورت ځنګړي ځایونه او د سینوري اسانتیاوي په اختیار کې نه لري. شغلی خوشبین له حکومت څخه ورسنه وکړه چې د معلول لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د تونس لوی اسلام پال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د افغانستان په اړه بیا د چابهار د بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر سره شخیدلی یو.
افغانستان خلکو ته دا نوی دروازې دي د دنیا پخوا.
دا به هم واوري چې د کلي او پراختیا وزارت مو په تیرو 15 میاشتو کې د 4000 پروژو له بشپړېدو خبروي، خو په خوست کې د سړکونو له جوړېدو شکایتونه شته.
نو چې سړک چې اوبه موته نشي، دا سړک په ډیر دوام چې کین یو کول دوام دی وکی دی نه زیات دوام نشي کړای.
دا سړک روغ دی نه، دا په خلی خړو خور نه تر کول ترک نه یات لري نه بل لري.
تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لازه دی رادو او ری دلش. د تونس لوی اسلامپال گوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت نهضه مشر وای چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لري وساتل شي او جماعت شای خلک سره راټول کړي، نه دا چې سره بیل کړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د تونس اسلامپال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږي او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته لدې چې د جمهور رئیس باجی سپسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمیر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 اویا کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پایل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين.
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جماعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جماعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلی تر پاسون وروسته کله چې اسلام پال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل، د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاسون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته لدې چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واکې په خپل پریښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځ پریکړه وستایله او ویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیلول د ښاغلی غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو څلور دیرشو کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي چړونکې بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلی غنوشي او ولسمشر سپسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلی غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپل اهداف ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. خاغلی غنوشي د ګوند کنګري ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولي لور تر ابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې مونږ ته زور او ځواک بخي. هغه ویل چې مونږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله موضوع راخلو. د خیر ښېګڼې او روغتیایي ادارو یو ائتلاف وای د 2015 کال په اوږدو او د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو قصدي بریدونه شوي دي. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د نړۍ له ډیر څخه د زیاتو خیریه او روغتیایي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 2015 کال په اوږدو کې او د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوي. په راپورټ کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نور روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوي چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای دا بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځنی ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې ترسره شوی. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنستن چې د بلومبرګ د روغتیایي خدماتو د ادارې کارمند هم دی وای دا راپورټ په ټول نړۍ کې پر روغتیایي تاسیساتو، روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښيي. دا لیونارد پوینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوی او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیایي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه ونې کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوي ته په اشاره وویل:
وی سی ان ټوډیز کانفلیکټ د ډیسریګارد اف د جنیوا کنونشنز.
دوی په نننیو کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنونشن ته بې اعتنايي وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم لا پام غورسول کیږي. موږ د سوریه، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوی کوو. د روان میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ائتلاف د رپورټ په بنسټ چې تر ډیره په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړی، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې دا ډول بریدونو شمیر تر 300 زیات خودل شوي. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کار ډلې 1450 روغتیایي مرکزونه له منځه وړي، شپږ ډاکټران یې وژلي او 1250 تنه نورې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو 20 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکونکو 11 تنه وشل شوي. د دې رپورټ په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکونکو بریدونه شوي. د خیریه او روغتیایي بنسټونو د ائتلاف په خپل رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو 13 بریدونه کړي. په رپورټ کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي برید یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لس کارکونکي او 28 تن ناروغان پکې وشل شول. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشران برخه لري او په دې خبرې اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګه په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکیچونو کې بشري ناورین نارا کم کړی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوری خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر روبه پوری آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږنیوي په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان، ایران او هندستان ترمن د چابهار بندر تړون تیر ورځ په تهران کې د دریو واړو د هیوادونو د مشانو له لوري لاسلیک شو. دا بندر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ ملالی بشیر په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر آزرخش حافظي سره مرکه کړي.
حافظي صاحب، د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل شي؟
د 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته دا حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته ځکه په ډېر آسان شرایط ور په برخه کې غواړي کړي ته د 9 کاله پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیا په ډېر شرایط سره. او د ساتي بندري د دې چې د دې وکیانو د لوري چې مخکې د لوی بیړۍ هلته لنګر واچوي اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان $50,000 مرسته کړې وو. په هغه کې دوی لایبریري او په استعمال کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی دي. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندوستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتا یو سیاسي بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا خصوصا زموږ لپاره دی. کله چې خاطر دلته بیره نه تنکیږي، ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي د درته نتیج خپل خواته. په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان وشتل د پخواسخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا سره چې هغوی هم مهاتو خوشبو وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن دا کنسنتری اوس په خپل صنایعي تویشي او دا بندر لاري د شین تکاورا تکي د افغانستان د جیو اکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه دی. دا د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر باندې دا مهم مسله
ډیره زیاته مننه حافظ صاحب ورسته پښتنه مې دغه د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او کڅنګ
زموږ ترجیح خو دغه دی چې ټول هیوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی، شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی، او په تیر بیا دا د وچې لاره کوم چې د سسخه واګې څخه تیریږي دا واګه لاره ډېره نږدې ده او تقریبا په 12 کیلومتر کې موږ ډېلي ته رسېدی شو. که دا لاره ته خلاص وي دا ښه کار دی، زموږ په ګټه هم دی، د پاکستان په ګټه هم دی، د منطقې په ګټه هم دی، ځکه چې کاست آف سرویس یا کاست آف پروډکشن دا ټول پکې کمیږي. ولې که چیرې دوی بیا سم روي نه کوي نو مجبور شي د بدیل په حیث شباره څخه ګټه پورته.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو مشر آزرخش حافظي بو چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره خورا مهم وباله، به هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د افغانستان د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیونو ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په کاپ پراپور کې.
د کلیو درغونې او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال یې د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډیر دی چې له مخې یې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوسمهال د افغانستان د نفوس یوازې نیمایي برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټول 10,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړی او کټه خپل ته وسپارلې. سکهال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړی دي.
دا پروژې تر ډیره د څخلو پاکو اوبو، کرهنې، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې د چ په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم ځمکې خړوبوي او د څښلو د پاکو اوبو لښتونه محروم دي. دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغیز کړی دی. که څه هم د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د شاوخوا 80,000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. پولیسي جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې د هرې سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملي کړي.
تر اوسه د سروې لپاره کوم کسان نه دي راغلي. ځینې خلک چې تللي هم دي، یوه لومړی سروې کړې ولې داسې کار چې سروې نهایي شوي وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې په روان کال کې د اوبو رسولو په تیره بیا د څښلو د پاکو اوبو په برخه کې عملي اقدامات وشي.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډېرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ییزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنه یې تر ډېره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د ښارونو په لورې هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یوه تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د بریتانیا سریازم خپل میرمن ته یو ډیر ارزان بیه موټر اخیستې او خپل په یو قیمتي موټر کې ګرځرا ګرځي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خوست بیا هم د افغانستان موضوعات تعقیبو. لته مودې رئیس په خوست شهر کې د دې ولایت د شاروالي لخوا د یو شمېر سړکونو او جادو د اساسي ترمیم کار روان دی. خوست شهریان د نویو جوړیدونکو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي که چیرې د دې سړکونو اساسي جوړولو ته توجه ونشي نو شای ډیر ژر تخریب شي. نجبولا الوخیل لخوست راپور لري.
د خوست خاریان د خار د سړکونو د اساسي ترمیم پر روان کار نیوکه کوي او وایي که چیرې د دې کار کیفیت ته جدي توجه ونشي نو دا سړکونه به ډیر ژر تخریب شي. دوی د نویو پخیدونکو سړکونو ستونزه دا بولي چې سړکونه جمپونه لري، سمندي پاخه شوي، د سړک اوبه نوزي او په سینو برخو کې د سړک پر خامو برخو ترکول او قیر اچول شوي دي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو زیاتوي چې د ښار پخواني سړکونه غیر معیاري او د سړک جوړونې له اصولو خلاف جوړ شوي نو ځکه د اساسي ترمیم سره سره هم ځینې ستونزې پکې پاتې کیږي. د خوست دوه تنه ښاریان په ښار کې د نویو پخیدونکو سړکونو په تړاو داسې وایي:
زه چې نارګل نه میګم د خوست سړک چې دا خړو هغه دی تر کول تال کړو دا سړک ټول در ټوټ جګ ټول جام لري. مثال چې سړک ښه صفا شي بیا تر کول تال شي یاره وروسته بیا پوخ شي.
زه بچی خان یم، دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تال کړو نه یاد لري نه بل لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوام وکړي، چې یو کول دوام وکړي ډیر دی.
د خوست ښار د سړکونو د جوړولو په باب انجینر عباسین روان وایي چې په اوسنیو سړکونو کې اصلي ستونزه دا ده چې سروېګانې یې تقریبي دي، نو دا چې په دې پروژو ډېر لګښت کېږي باید اول ډیزاین شوی وای. عباسین روان د سړکونو په باب یو بله مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې د لښتیو د تخریب له کبله د پاخه سړک لاندنۍ طبقه اوبه جذب کړي چې په دې سره هم سړکونه زیان ویني. یو بل کس چې په خوست کې د ملکي روغتون او درش کلي د سړک په اوږدو کې دوکان لري او د سړک جوړونې بهیر له نږدې ویني خپل نظر راسره داسې شریکوي:
ما نوم مزرګل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. دا نوی سړک چې جوړ شو پای داسې ووایې خپله د تارکول یا کیر جګېږي، د اوبه یوه طرف ته نه ځي، ډانډ پکې وي لوړې وي، نو د سړک چې اوبه موته نه شي دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکې دی نه زیات دوام نه شي کړی.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر که څه هم د ښاریانو نیوکې او اندېښنې ترې یوه بریده پر ځای ګڼي خو زیاتوي چې د خوست د ملکي روغتون څخه د متون در درش کلي پورې غځېدلی سړک اساسي ترمیم د کیفیت له اړخه داسې ستونزې نه لري چې د پروژې تطبیق ته تر سوال لاندې راولي.
دا سړک اول وخت کې چې دا جوړېدو دا د انجینري نورمونو یا د سړک سازۍ د اصولو خلاف جوړ شوی ده. موږ بودیجې ته په کتو سخت کال دپاره یوازې د اسفالټو ترمیم ولدا پلان کې طبعا هر پروسه چې تطبیقیږي ستونزې موجودې وي. موږ امکاناتو ته غته په کتو ستونزې لرو خو ستونزې په دا معنا هم نه دي چې موږ پروسه یوه پروژې تطبیق تر سوال لاندې راولي.
خوست ښاروال وړاندې وایي دا مهال په ښار کې د 1 کیلومتره ښاري سړک د اساسي ترمیم په ګډون د 161 میلیون افغانیو په لګښت 8 پروژې تر کار لاندې دي چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. انجینر عبدالبصیر وویل چې ډېر ژر به د ښار د کبار سرای له سیمې څخه د مجاهد څلور لارې پورې د جادې دواړه سړکونه اساسي ترمیم کړي او د دې جادې په اوږدو کې به د اساسي ګلدان د جوړولو کار هم پیل کړي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له نویو جوړو شویو سړکونو شکایت لري. وړاندې به د نورستان په محبس کې د بندیانو له شکایتو تاسو خبر کړو، خو اوس به فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي خپل عواید څو برابره زیات کړي دي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې 12 سلنه خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1400 لمریز کال کې کابو 268 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوی هدف یا ټارګټ 25 میلیونه زیات والی شي. دغه په خبره دغه عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي چې د فراه مصروفیت د هیواد په کچه د اتو مصروفیتونو په لړ کې هم راغلی چې د ولسمشرۍ معنی لخوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی و 209 میلیونه افغانۍ و چې موږ د تېر مالي کال په اوږدو کې 268 میلیونه افغانۍ راټولې کړې چې 28 میلیون و 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیو مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو موږ 70 میلیونه نسبت هغه کال ته زیاتې په 4.5 کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. د بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوی دی. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوږه خالی کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناله نشتوالی شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري دغه محبس ته ورغلی راپور راکوي.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یوه وړه کوټه کې پراته دي په خیشپه او ورځ په زنجیرونو تړل شوي وي. 4 تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی.
مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان په دې موواز کې د پرونه پورې لس کسان او درې کسان پرون نه راغی هغه سره دیارلس شو دو کسان نن په دې نن ورځ راغی چې هغه سره پنځلس کسان شو همدغه یو کوټه ده چې تاسو وینئ همدغه پنځه چپرکټونه دی پنځلسو کسانو دپاره چې یو تشناب دی خواته یو تشناب لري چې دغه تشناب نه استفاده کوو
امیر خدا یو کوټه دی دلته نه منځ زیشته مکباره نه د کیناستو زیشته ډوړی چې خورو هم څوک په کټونو کې ناستي څوک یو ځای کې ناستي داسې ډوړی خورو کسان ډیر دي
دوی وایي د ځای د تنګوالي او نشتوالي په وجه ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي خپلو مسؤلینو ته یې ستونزې رسولي خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی د محبس یو تن مسؤول د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
زمانم سید رحمان ده رات پم سمون مل ده احاتنه لرو بل یوه کوټه ده چې اغم مونږه د خپل ده امکانات په واسطه جوړ کړم ده بل شه نه لرو پنځلس بندیان اوس فعلاً موجود لرو چې په یو وطاق کې تاسو ولیدل نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده مونږ د مقاماتو نه ریاست نه وزارت نه ټول ارګان وته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي شته دي اسناد مونږ سره موجود دي زموږ مقامات هیڅکله د مابس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی
د نورستان استناف څارنوالۍ څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبس خانه کې توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي او د امکانات هیڅ د پریوتو غوته نشته زمونږ نه هله ده چې تاسو کوم زیربت ارګانونه چې د ریاست عمومي محبس ده او مربوط د وزارت داخله ده محبوسینو حقوق او د کولو په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني مددونه سی او په محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یاد ستونز خپل مشران تر رسولي
محبس مونږ ودانه چې وایو دا تقریبا کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه کړی او بل خصوص د تشوی د امکانات هم بل هم دا مسئله شاته ګرځول او د خپل والي صاحب حالي زلي سره او د مقام کمانډوني حالي زلي سره سکل تقریبا د دې ډیر امکانات وسی مونږ ترکل شوې دي او تقریبا د دې بلاکو د پاره او خ اسایج وند پاره د دوی تعمیر په ډیر جیک ډیزاین سره جوړیږي
د هیواد په اکثر سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړې شوې خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یو تنګ او تیار کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې غالي روح لانوري ازادي رادیو نورستان
د بریتانیا رسنۍ وایي د دې هوا سر اعظم ډیوډ کامرون خپل میرمنې ته یو زوړ موټر اخیستی دی چې قیمت یې 1.5 پاوند دی خو په خپل ډیوډ کامرون په یو جګوار ګرانبیا موټر کې ګرځي په دې اړه تفصیل د بریتانوي رسنیو په حواله لا اجمل انڅخه
کله چې د کارول شو موټرو د پلورنځي مشر آین هاریس د ډیوډ کیمرون د امنیتي ډلې څخه په ټلیفون کې واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم غواړي له څخه کارول شوی ابي نیسان میکرا موټر واخلي نو نوموړي خلمړی فکر وکړ خای د دوستان دی او د سورول غواړي هاریس چې د ویټنی په نوم د زړو موټرو د بارګین سختن دی وای له دوه غوښتل شول چې که امکان لري د جمعې په ماخام نیم سات اضافي په خپل پلورنځي کې پاتې شي نو صدر اعظم کامرون به دا دویم لاس موټر چې 1,495 پاوند ارزښت لري وکتل شي خو نوموړي ګارډن رسپانې ته ویلي په دې خبره کې دوه زړې وم او فکر مې کوه هسې نه ملګري مې وي او په ټوکو مې تیر باسي هاریس وایي بلاخره یې پرېکړه وکړه چې په خپل پلورنځي کې پاتې شي دا زړو موټرو د پلورنځي د څښتن وای پټاکلي وخت خغله کمرون او امنیتي ساتونکو ور ورسیدل او دا هغه څه و چې ما فکر نه کاوه رښتیا به پیښ شي دا نو مولي په وینا صدر اعظم موټر ته په سرسری نظر وکتل نه د داسې چا په توګه چې د موټرو په تخنیکی مسلو بلد وي دا زړو موټرو د کاروباري ویلي صدر اعظم ته په بیا کرایت ورنه کړ او هماغومره پیسې ترې واخیستي چې د موټر پر هنداره لیکلی وو هاریس وایي کله چې د برتانیا صدر اعظم ورسره حساب کتاب خلاص کړ او لاړ نو لزان سره فکر وکړ چې پر صدر اعظم موټر و پلور هغه وایي د ډیوډ کیمرون سره کوم ځاګړی چلن ونه کړ نو موړی وایي فکر کوي چې دا غامنیتی ټیم له صدر اعظم سره زما دا ډول چلن یو څه سپینسترګي وګڼله خو د زړو موټرو د خرڅلاو د مرکز د مشروي ک چیرې ډیوډ کیمرون د 60 پاوند موټر اخیسته خای چلنې ورسره بل ډول وای. ډیلی میل وای د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خپل په جګوار موټر کې ګرځي دا د تورېستي بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره ځانګړې زغرواله بڼه باندې جوړ شوی او 200,000 پاوند ارزښت لري.
ازادي راډیو د دې او ساته خبري مجلې ورستیو تر رسیدلی او زحمت چې بر لته تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مودا مهم موضوعات درلودل. د افغانستان اجرایی رئیس د ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبري وکړه او یاد مدني ورته وویل ک طالبان سولې ونکړي دوی به د هغوی پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شای له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي او د افغانستان دفاع وزارت هیله مندی چې هند به نوی هلیکوپټر ورکړي.